سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې دي زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرایلو پارلمان ته ویل چې پاتو میاشتو کې اته جګړې پای ته ورسولې هغه په خپل وینا کې زیاته کړه اسرایلی رغمل را خوشی شوی نو ځکه هم اته ما جګړه د په نظر پای ته ورسیده د اسرایلو په پارلمان کې د ترامپ تود هرکلی وشو ښاغلی ترامپ د غزې د جګړې په پای ته رسولو کې د ټولو ښکېلو مرکچیانو له هغې ډلې د امریکا د منځني ختیځ د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او څو نورو چارواکو او شخصیتونو هڅې وستایلې تمه ده ښاغلی ترامپ نن وروسته د مصر شرم الشیخ ته هم شي څو د سولې په سرمشریزه کې برخه واخلي ډیورنډ کرښې ته نږدې د ختیځو او جنوبي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو پولیسات لا هم لاس په ماشه دي او پولې ته نږدې یې پوځي حضور زیات کړی دی دوی وایي د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوي لا هم له ویرې خپلې مینو ته نه ستنېږي د طالبانو د حکومت ځواکونه وړمه شپه پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې څو ساعته یې دوام وکړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته دغه بریدونه غیر ضروري وبلل او ویې ویل دواړو هیوادونو کې اړیکې به لا پسې ترنګلې شي نن په دومه ورځ د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د ازادي روډیو مشال څنګ ته ویلي هلته د ګمرک او کډوالۍ دفترونه تړلي او ورسره دوه اړخیزې سوداګري هم ځنډېدلې د خیبر درې په لار افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي درول شوي او ډرایوران یې وایي دا کشالې دې د مذاکراتو له لارې هواري کړل شي او باید کاروباري لارې ونه تړل شي دوی ویلي سختو مشکلاتو سره مخ دي او د خوراک او پاک اوبو سهولت نه محروم شوي او په سړکونو او ځینې ګاډو لاندې په ځمکه سبا کوي د اکتوبر په 11مه د پاکستانی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سره دی پولو باندې سخت نه خدي وشو چې په نتیجه کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله واوخته هم د طالبانو حکومت او هم د پاکستان حکومت یو بل ته د لزګونو کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې وکړي پاکستان کې پر مظاهره کوونکو برید کې درې کسان وژل شوي چې د طالبانو حکومت پرې خواشینی ښولې د پنجاب پولیس وایي د تحریک لبای کې پاکستان ټی ایل پی له پلویانو سره په نښتو کې یو سرتیری او د یاد تحریک درې غړي وژل شوي دي پولیس او د تحریک لبای کې پاکستان غړي هغه مهال په شخړه واوښتل چې پولیسو په مرید کې د اعتراض کوونکو پر لات پای ته ورساوه تر نښتو وروسته سیمه کې د لاهور او اسلام آباد تتلونکي لوی لارې تړلې شوې خو لکه چې به ورسته برته خلاص شوې دي تاریخ لبای پاکستان چې یو مذهبي ډله ده د تیرې جمعې پر ورځ لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړاو د پلان لمخي غوښتل په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخ ته لاریون ورسوي دوی د غزه او فلسطینیانو په ملاتړ راوتلی وو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اعتراض کوونکو سره پر شوې تاوتریخوالي خواشینی خولې او یو خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان د پوز لخوا په یادو مظاهره چانو مخامخ ډزي او بریدونه شوې دي لازادي راډیو خبرو ته غواګیست او د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او پاکستان د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا سه شنبه ورسته یو ورځنۍ لوبه وکړي دغه لوبه په ابوظبي کې پیلېږي چې په افغانستان کې به شاوخوا د مازیګر څلور نیمې وي افغانستان دوه لومړنۍ یو ورځنۍ لوبې له بنگلاديش ګټلې چې ورسره د دغه لوبو د اتلولۍ جام هم خپل کړی دی افغانستان داسې وخت په یو ورځنۍ لوبو کې د اتلولۍ سیریز ګټلی دی چې په شلو ورځو لوبو کې درې واړه لوبې پر بنگلاديش باندې بایللې دي
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
د ازما حق دی پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزای خره غلاستم تخنیکی چارې طاهر روشان مخته وړي په دغه پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې پایلې څه شوې او په څه شکل باندې به د افغان خزو د حقونو د احقاق لپاره مرسته وکړي تیرونه په مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه یو شمیر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمیر پخواني او خزینه غوړو ازادي رډو سره په خبرو کې دغه اقدام ډیر مهم وباله او هله خو د چپریکړې اجرایی بڼه هم خپل کړی دا غونډه د بشري د فعالانو د هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشران د افغان خزو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د خزو د حقونو پراخې سرغړونې مستند کړي مخکې له دې چې په پروګرام کې له میلمنو سره په دې تړاو باندې بحث وکړو په دې رابطه باندې یو ریپورت لرو چې وابه ورو
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو خزو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زندانی سوي دي یا په خبره له توپیری چلن سره مخ او د لګول سویو بندیزونو له امله ژوند زیانمن دی. د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9 د افغان مترزو خزو ډلې غړې هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدي ورکړه.
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
دیدی لپاره چه ما جوار خفگان پیدا کرده و غوختل می چه کابل نووزم. دیدی لپاره چه ده طالبان و ده اطلاعات و کلتور وزارت نتنظیم شوی و چلو کورا و طولو دیک می ترلسه کر چه بکیلی کلی چه باید زنون تسلیم کری. تاسو یا و فاهشه او خواندی او بیغیرت دی چه دمره کلونه مو ده فاهشی لپاره کار کرده دی او باید تقاس بیرتور کری.
خدا خاموش و ویل ده کسا ده طالبان و ده بیاراتک دو می ورزیده. پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی، دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړۍ ورځ ورکړی و ازادي رادیو ته وویل.
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسی محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیموونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل.
محکمې مردمی په خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست مونده حق و اعتراضونو د هڅو پایله ده چې د طالبانو د جنایتو پر ضد مولواتونو پیل کړی وي او طالبان ځواب ویونکي وګرځوو. دا د کار پیل دی خو زموږ هیله دا ده چې واخان طالبان محکمې ته کش کړل شي. دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستان نه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې دا عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله من ده چې نړیوال له دې لارې په هیواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. دې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر نیک اقدام دی. خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 33 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هېڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بېرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
خو د یادونې ده چې د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمه چې د خلکو د دایمي محکمې پی پی ټی لخوا جوړ سوی اجرایي صلاحیت نه لري، بلکې دا به د هغو افغان میرمنو د بشري حقونو د مدافعینو او حقوقي کارپوهانو شاهدي واوري او مستند کړي چې ډیری یې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې جبري ورکېدو، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې او ښځو او نجونو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه او سیستماتیکې سرغړونې تجربه کړي دي. د یادونې ده چې ښځو لپاره د ولسي محکمې د اکتوبر په 9 د یو لیک په خپرولو طالبان په بشریت ضد سرغړونو او جرمونو تورن وبلل. د محکمې په تورنو کې د هیبت الله اخونزاده، سراج الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد، عبدالغنی برادر، ندا محمد ندیم او خالد حنفی په ګډون د لاسو مهمو طالب مشرانو نمونه شامل کړي چې د دوی په خبره په ټولو سیاسي، نظامی او حقوقي چارو کې لاس لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیضي سیاستونو لارښوونه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه یې مخکې د دې محکمې د غونډو په اړه غبرګون ښودلی دی. خو دوی مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا کړې و چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. شپږم ټولګی پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په ډیری دولتي او نو دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر اونۍ په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه، چیرته چې ګڼ شمېر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم یو شمېر پخوانیو ښځینه غړو پکې ګډون کړی و او د طالبانو د ښځو په وړاندې د طالبانو د ناسم چلند په ارتباط مستند خبرې وکړې او همدارنګه د ښځو د حقونو پراخې سرغړونې په مستند توګه باندې دغې غونډې ته وړاندې شوې. په همدې رابطه باندې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د ښځو د حقونو فعال اغلی آرزو سعادت او همدارنګه ژورنالیست او لیکوال او زموږ پخوانی همکار اغلی سایلا اصغری د اوس د ټلیفون په کرښه له موږ سره خبرې کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. میرمن سعادت، د مادرید د غونډې په ارتباط کراته ووایي، ګڼې ښځې وایي او قربانیانې وایي چې هیله منې دي د دوی دغه اقدام اجرایي بڼه خپله کړي او بالاخره د دوی د حقونو د احقاق په برخه کې مرستندوی تمام شي. دغسې غونډې تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سنګ صاحب. اول کې سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. اوس مونږ بلې خور ته چې مونږ سره یو ځای مېلمه ده. ستاسو د سوال په تړاو باید دا وایم چې کومه غونډه چې په مادرید کې شوې ده او درې ورځې هم دوام درلود او د ښځو د حقونو په هکله وه چې باید ښځو ته حقونه ورکړل شي. زه فکر کوم چې که دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه نتیجه ورکړي، مګر تر فعلا نه خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او په افغانستان کې طالبان په هغه خپل دریز ولاړ دي، لکه څنګه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي اوس هم تر پښو لاندې دي او هیڅ کوم بشپړ بدلون په دې کې نه دی راغلی. نو زه داسې فکر کوم چې که چیرته دا غونډې زیاتې شي شاید یو څه مثبته نتیجه ورکړي، ولې تر فعلانه پورې خو موږ او تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښځې ځپل کېږي، ولې کوم داسې حق نه دی ورکړل شوی چې د هغوی د خوا په دې کې په دې برخه کې خوشحالي څرګنده شوې اوسي. نو هیله می ده چې دا غونډه تاثیر ولري مثبت، ځکه تر اوسه خو موږ تاثیرات نه دي لیدلي.
مننه. البته ورسته بیا نورم تعقیبی پوښتنې په همدې رابطه وکړو. اغلی سایلا، مننه چې پروګرام ته راغلی. خای دا اول ورو چې د طالبانو په زندانونو کې چې کومې ښځې او نجونې فعالانې زندانې شوې وې او بیرته آزادې شوې دي او اوس اروپا او نورو امن هیوادو ته رسیدلې دي، دا خای اول ورو چې دغو ښځو خپل اعتراض خپلې تجربې په مستند شکل وړاندې کړي او څه چې په زړه کې واغې ټول وویل، که څه هم چې په غیر رسمي توګه باندې ځینو رسنیو په دې ارتباط د هغوی مخکینۍ خبرې نشرې کړې وې، اما دا اولین رسمي اقدام و. څه فکر کوئ که داسې غونډې زیاتې شي تاثیر به څه وي بلاخره د دغه ښځو په حق کې؟
سلام علیکم قدرمن ستنیسیب، خوشحاله یم چې بیا مو غږ اورم او دغه را سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او دغه را د خبرونې نور میلمنو ته. مننه زه پوښتنې یو شي ته باید مونږ پام وکړو، هغه دا چې دغه ورځې نه چې طالبان د حکومت واګې په لاس کې اخیستې دي، دا دومره هیوادونه په ظاهرا د دوی سره خپل مخالفت اعلانوي، اما په شا کې تاسو وینئ چې ډېر هیوادونه د دوی سره په تعامل او په خبرو کې دي او د دوی سره معاملات لري او د دوی سره راکړې ورکړې لري. بیا دغه ډول غونډې زما په نظر ډېر سمبولیک رول لري تر اجرایي روله. اول خو دا چې دا ډول محکمې د نړیوالو محکمو په نامه باندې دایریږي، اما آیا د طالبانو حکومت دې ته ژمن دی چې دغسې محکمو فیصلې ومني؟ اول خو طالبان پر رسمیت پیژندل شوی ندی او بیا د داسې یو محکمه یا مثلا د هاګ محکمه چې څو وخت مخکې ځینې پریکړې صادرې کړې د افغانستان اوسنی حکومت اصلا دغه محکمو ته ژمن نه دی، دغه دادو قراردادونو ته ژمن نه دی. نو څرنګه به موږ توقع ولرو چې د دغه محکمو پریکړې په افغانستان کې تاثیرات ولري؟ دا داسې یو شی دی لکه نور تبلیغات چې کیږي د طالبانو پر ضد او هیڅ ډول تاثیر نه لري. نو په دې اړه باید اول کوشش وشي چې د دوی سره داسې یوه لاره پیدا شي چې په مستقیم ډول دوی هم محکمو ته راوغوښتل شي او داسې پریکړې ورسره امضا شي چې د دغو محکمو پریکړې دوی ومني. په هغه وخت کې موږ کولی شو ووایو چې ولا دغه محکمې تاثیرات درلودل یا د دې محکمې پریکړې د طالبان دخوا ومنل شوې او په راتلونکي به دا داسې یو شی تکرار نه شي. او بیا موږ کېدای شو ووایو چې دا ډول محکمې ته زیاتې شي، دا ډول غونډې ته زیاتې شي تر څو چې خپل مثبت تاثیرات ولري. دا زما نظر دی، اما په ژوره توګه وګورو نو دا ډول سازمانونه، دا ډول بین المللي قراردادونه چې د افغانستان هغو ته هېڅ یو تم هم ژمن نه دی په دې حالت کې اصلا تاثیرات به ونه لري.
بله مننه. آقای سادات، په دغه غونډه کې ګډونوالو ویل چې لا هم د طالبانو په زندانونو کې خزینه زندانیان شته، ځینې خزینه فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي او وضعیت خورا بد دی. څه فکر کوئ طالبان چې لیوی خو د نړۍ د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي، غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي، له بلې خوا دغسې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي، که په دغسې غونډو کې لا افشاګریانې وشي، فکر کوئ په زندان کې به دغو ښځو وضعیت څنګه وي؟ ښه کېږي به لږ څه به نرمښت ورسره راځي که لا با بترکیگی دوی وضعیت؟
ستانگزای صاحب، زده سی فکر کوم چی از من خور مویل چی اکتا هم دیره هیوادونه دی چی وی چی من طالبان پر رسمیت نپیشنو، ولی در پرده ترشاست داغوی سرم رسته کهی یا هم دا سی فعالیتونه کهی چی که دوی پر رسمیت نپیشنی نو دا بخیی، زکه پده خاطر چی که پر رسمیت نپیژنی باید کوم حقوق چې د پولند کېږي، مثلا د ښځو حقونه هغوی اوس هم په زندانونو کې دي، هغوی اوس هم داسې په زندانونو کې هغوی سره څه رقم چلند کېږي موږ نه پوهېږو. ولې کله چې دغسې ښځې د زندانه راوځي، لکه په مادرید کې چې یوې ښځې خپله کیسه وکړه چې زه په زندان کې دغه رقم بندي او ماما سره دغسې چلند کېدو، نو داسې چلند شاید د نورو ښځو سره وشي. او دغه هیوادونه چې وایي چې موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو، نو دوی باید د نورو کړنو حمایت ونه کړي. دوی مثلا دوی باید لکه څنګه چې ښځې خپل غږ نشي باستلی، باید دغه د طالبانو مسؤلینو سره دوی اړیکه ونیسي، د هغوی نه د دې حالت پوښتنه وکړي، د دې بازجویي وکړي او پوښتنه وکړي چې یعنې زموږ ښځې ولې په دې حالت کې دي، ولې دوی بندیانې دي، یا ولې دوی دومره شکنجه کېږي او ولې نه پرېښودل کېږي چې دوی غږونه ووځي. نو که چېرته مثلا د طالبانو دغه کار روان اوسي او که دغسې غونډې هم ترسره شي، مګر زه داسې فکر نه کوم چې د ښځو حالت کې کوم ښهوالی راشي. شاید د هغوی سره نورم په زندانونو کې دا چلند نورم خراب شي، تر دې بدتر شي او د دوی کړنې به همدغسې دوام لري. خو اصلي خبر دا ده چې زه داسې فکر کوم چې زموږ ښځې خو هسینه هم خپل غږ نشي باستلی، یعنی هغوی خپل مشکلات په خوله نشي ویلی تر څو چې هغوی د یو له دې افغانستان هیواد نه ووځي، یو بل ځای لاړې شي، بیا هغه وخت دوی خپل مشکلات بیانولی شي. غیر د هغې نه په افغانستان کې څوک دومره جرات نه لري چې خپل مشکلات بیان کړي، دا چې په کوم حالات کې دي. موږ او تاسو شاهدان یو، موږ کتلی چې هر څوک کله چې له هېواده ووځي بیا هغوی خپل مشکلات وایي. هېڅ ښځې تر اوسه په افغانستان کې غیر د دې نه چې وایي په موږ مکتبونه تړلي دي یا زموږ د کار وظیفې حق اخیستل شوی، نور د شکنجو په اړه موږ د افغانستان له داخل نه د ښځو حالات نه دی اورېدلی، موږ همیشه د بیرونه د حالات اورېدلی. نو موږ باید د طالبانو مسؤلینو سرکینو او دغه ښځو چې په کوم جرمونو نیول شوي او په کوم جرمونو دوی ځپل کېږي، بند کېږي یا شکنجه کېږي، د دې علت ورنه پوښتنه وکړو. او طالبان باید د دې ځوابګو اوسي، د دې کړنو ځوابګو باید اوسي. او که چېرته خپله طالبان یعنی په پدی حق له جواب ونوي حقیقت ونوي چې نه ويم ځکه هغه همیشه ویل چې مونږ خزه حقونه ورکړی دي مګر زه کوم حقونه ورکړی دي خزه یعنی لهر هر خدوم را زورول کیږي چې حتی کوم کس له افغانستان نه بیرون اوسي او د افغانستان د خزه په اړه فکر کوي فکر کوي چې هغه نفس هم نشي بسلی یعنی دومره په هغه سخت راغلی ده نو کوم حقونه دوی خزه ته ورکړی دي زما یعنی دغه پښتنه ټول نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې خزو لپاره غونډې تر سره کړي او دا به کې ویل شوی چې خزو ته حقونه ورکړل شوی زوایم کوم حقونه ورکړل شوی د تحصیل حق نشته د چکر حق نشته د کار او دندې حق نشته د هیڅ شي حق نشته پرته له دې چې د دې لپاره ډېر خدي چې یو سي هلته شکنجای کې او هیڅ په پونه شي چې کومه شکنجای ورکړه او په څه دلیل ورکړه نو زما هدف دا دی چې په دغه غونډو کې په باید په عملی بڼه کار وشي مونږ همیشه هم دغه ویناوي کوو چې د ښځو حقونه خوړل شوي د ښځو حقونه خوړل شوي زایم باید په طالبانو محدودیت زیات شي نه د چې هر ورځ غوي سره مرستي وشي کله چې غوي سره مرستي وشي نور هغه څارت یا لري چې مثلا د ښځو حقونه تر پښو لاندې شول یا نشول هغه خو بس خپل دولت مختبیي ښځې ورته هیڅ مهمه نه دي زایم چې باید محدودیت زیات شي تر څو د ښځو حقونه ورکړل شي په دا رقم خونه کېږي
مننه اغلی سوایلا د اروپا په پلازمینو کې دغه سیغونډو جوړول څومره په خپل اروپאי وادونه د تا سوي چې بل اخر د افغانستان د خزو په تړاو باندې زغړ د پښتني او کتروسو خو د ارزو سعادت خبره باندې چې کارا اقدامات نه دي کړی او په دغه 15 کلو کې هم ښکاری چې د دوی خبري تاثیر گذار نه وي په طالبانو باندې دغه سي مستند غونډي چې کیږي او د قربانیانو خبري او نظریات خبريږي او دوی خپل تجربه شریکوي فکر کوي چې دا به واقعا تاثیر وکړي په اروپאי چارواکو باندې د اروپا په ټولنه باندې او په بشري حقوقو کمیسون باندې څنګه
وګورئ که مونږ د موضوع منستورنه موضوع او د هغه ځای نه پیل وکړو کله چې په دوحه کې د طالبانو سره توافقات امضا شوې هغه پریکړې چې په حساب مونږ راووتی په مطبوعاتو کې راووتی د افغانستان حکومت جمهوریت په خبر شو او هغوی رسنی ذکرې په هغو کې یوه ماده د ښځو د حقوقو په باب وه طالبانو ویلي وو چې مونږ د ښځو اسلامي او رواجي حقونه ورکو د دې جملې په باب هیڅ نوی اقدام په هغه وخت کې ونه شو که څه هم چې ما د دې په باب یو مقاله هم لیکلې وه مګر هیچا دغه ټکي ته پام ونه کړ بلکې ویل کېدل چې طالبان بدل شوي دي او دوی به د ښځو سره هغه چلند ونه کړي چې په اول حکومت کې یې کاوه اوس د دغو څلور نیمو کلونو نه وروسته بیا هم وینئ چې هر هیواد چې د افغانستان سره په خبرو کې کینی او که څه هم چې دوی په رسمیت نه پیژني ولې د دوی د خبرو موضوع ښځې نه دي همداراز د هغه نه څو کاله وړاندې کله چې په عربستان کې د ښځو وضعیت تاسو لیدل هلته هم ښځو هغه حقوق نه درلودل چې یو مدني ټولنه کې ښځې لري ولې یو وخت کې ویل شول چې دا د دوی خپل هیواد دی هر ډول چې دوی غواړي یا مثلا جو بایدن په خبرو کې خپل ویلي دي چې دا افغانستان دی او دوی خپل پوهېږي چې په خپل د خپل کلتور په غوښتنه باندې څه ډول کوي همدا ډول عمران خان په هغه وخت کې خبره پورته کړه چې په افغانستان کې خو هڅه هم جنو مکتب نه وایي نو اوس ولې دغه سي جنجال کیږي یعنی په هغه توافقاتو کې چې په دوحه کې د دوی سره امضا شوي دي دې خبرې ته پام نه دی شوی نن هم دوی وایي چې موږ ښځو ته حقونه ورکړي دي هغه حقونه چې دوی پیژني او د هغونه واقعا چې هم برخوردار دي د فزو په وړاندې بد چلند په ښار او بازار کې کېږي. هغه مشکل چې کلونه کلونه په افغانستان کې موجود و چې هلکانو ښځو ته مثلا اشارې کولې یا به مثلا په څنګ وهل او یا مثلا دوی ته به موټر درو، هغه شی تاسو نن په افغانستان کې نه وینئ. ولې دا یوازې حقونه نه دي چې ښځې لري، ښځې واقعا حق لري چې په ټولنه کې پراخه بنده واخلي، ښځې حق لري چې زده کړه وکړي، او یوه ټولنه دا احتیاج لري چې ښځې او نارینه دواړه په علم سمبال واوسي او دواړه د ټولنې په جوړولو کې ونډه واخلي. نن متاسفانه داسې حالت راغلی دی چې زموږ اکثریت ښځې د ټولنې په جوړولو کې ونډه نه لري، د ټولنې په پرمختګ کې ونډه نه لري. دا نه یوازې چې دوی خپله ته چې دوی مثلا وایو که په کورونو کې بندیوانی دي، بلکې ټولنې ته یو لوی تاوان دی. په دې خاطر د دغه هیوادونه واقعا د طالبانو سره په خبرو کې ډېر ټکو ته په ډېره سطحي بڼه توجه کوي، او په ډېره سطحي بڼه د دوی سره په دې باب غږېږي چې لطفا مکتبونه خلاص کړي، او که دوی ورته همدغه شرایط کېږدي لکه ترامپ چې ویل طالبان زموږ د څه شي غوښتونکي دي، په دې خاطر موږ د بګرام هډه ترېنه اخلو. یعنی په مقابل کې چې دوی زموږ نه غواړي، هغه څه چې دوی زموږ نه غواړي هغه امکان لري د طالبان د حکومت په رسمیت پیژندل وي، د دوی په وړاندې د تحریمونو لري کول وي، دوی د تور لیست نه ایستل وي. دا خبرې دوی ورسره مني په مقابل کې مثلا د بګرام هډه غواړي. ولې د دې په مقابل کې مثلا د ښځو حقونو نه غواړي؟ ولې په بازي توګه دغه څه نه وایي چې موږ دغه شی ستاسو نه غواړو یا دا خبره کوو یا دا کار کوو؟ نو په دې خاطر هر بل هیواد هم په افغانستان کې خپلو ګټو ته متوجه دی. هر هغه ګټه چې د هغه هیواد وي د هغو په اساس طالبان ته غاړه ږدي، یعنی بیا هم هغه څه مني چې طالبان یې په خپل هیواد کې پلی کوي.
بله مننه آغلی سادات. لکه څنګه چې آغلی سوایلا ویل په اصل کې موضوع سره خراب شوی و چې په دوهی کې باید دغه مسله مطرح شوی او یو ډیر اړین شرط په توګه باندې دا مسله یاد شوی، که څه هم چې په زمینی توګه او په شفایي ډول باندې چارواکو په کراتو ویل دي چې په افغانستان کې موږ له طالبانو سره تعامل کوو او اړیکې ورسره کوو، ترڅنګ په ټولو مسایلو باندې څه چې باید وي هماغه سی وشي. د ښځو حقونه تیر شل کلنې لاسته راوړنې چې اوس اکثر په فنات للی دي، اروپایی هیوادونه ولی په دغه مسله کې چوپه خوله دی او زغرده کار نشي کولای په دغه مورد باندې؟
سانگزی صاحب محترم، زه داسې فکر کوم چې دا یو واضح خبره ده چې هر هیواد خپل ګټه ګوري، هر هیواد په جانب به مقابل هیواد کې خپل ګټې پسې ګرځي. که چیرته د هغوی ګټه ترلاسه کیږي نو دوی معامله کوي، مثلا یو موضوع له بلې موضوع سره معامله پرې کوي چې موږ به تاسو دغه کار کوو، تاسو به موږ ته دغه کار کوي. که چیرته ګټه نه وسی نو ډیر په ټیټه سترګه هغې مسالې ته ګوري او یو یادواري ورته کوي، ځکه چې داسې خلکونه وایي چې دوی چوپ پاتې دي. اوس زموږ افغانان ګوري چې په هر اروپایي هیواد کې دوی مظاهرې کوي یا لاریونونه کوي د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، مګر موږ ګورو چې هیڅ دولت ورته توجه نه کوي. یا همدغسې زموږ ډیری خبریالان یا هغه کسان چې وضعیتونه یې په خطر کې دي، هغوی په تبعید کې دي، هیڅ کوم سازمان هغوی ته پاملرنه نه کوي یا هیڅ کوم هیواد هغوی ته خاصه توجه یا پاملرنه نه کوي، ځکه چې هر هیواد په خپل نفع او منافع کې مصروف دي او نورو هیوادونو ته توجه کمه ده، بل خصوص افغانستان ته، ځکه چې اروپایي هیوادونه که وغواړي که اقدام وکړي کولی شي، مګر هغوی صرف خبرې کوي او ډیر په ضعیف ډول ټینګار کوي او وایي چې تاسو به د ښځو حقونه ورکړئ. همدغه موږ او تاسو ګورو چې تقریبا د طالبانو د 15 کاله پوره کیږي او فقط هیوادونه همدا وایي چې حقونه ورکړي. زه وایم چې ولې اقدام نه کوي، ولې د حقونو لپاره اقدام نه کوي، ولې طالبان سره نه کینی، ولې دغه خبرې لنجدي نه کوي ورسره، او یا ولې دلیل خو زه فکر کوم چې طالبان وایي چې مونږ په اسلامي چوکاټ کې مونږ انجن ته د زده کړو زمينه برابرو او مونږ دوی ته یونیفورم برابرو. زه نه پوهیږم چې پنځه کاله تیر شول دي څنګه یو یونیفورم نشي برابرولای، یا ښځې او نارینه هغه دي کولای شو چې بیل بیل کارو کې هغه خپل کارو ته لاړ شي. او که د اسلامي چوکاټ خبره اوسي نو جمهوریت کې هم داسې ممکن کفري ملک نه و، افغانستان اسلامي ملک دی، ښځینه او جدا کار کوو، نارینه او جدا کار کوو، او که د تعلیم برخه وا که د کار برخه وا هر برخه چې وا مغه اسلامي اصول پکې برابر ول. خو زه بیا مهم کچیر ته د اسلامي اصول برابر نه ول نو خو په 15 کالو کې برابرې دل. او پات شو د اروپאי هیوادونو خبره، اروپאי هیوادونو همیشه خپل خبر کړی ده، یعنی کوم فشار یا کوم د سي پډاګ ټینګاري په دوینه دی کړی، ولی همیشه ورته ویل چې د خزو حقونه ورکړي، د خزو حقونه ورکړي. نو په یو وینا کې کېدلې ستانګزای صاحب که په یو وینا خبر جوړېدل یا خز حقونه ورکړل کېدای نو اوس به افغانستان ټول خزي ګل ګلزار ژوند کوو. مګر زه فکر کوم په خبرو نه کېږي ستانګزای صاحب، دا چې عملی نشي، بشپړ نشي، حل لار ورته نه کتل شي، دوی سره مخامخ خبرې ونه شي، یعنی له دوی نه واده وانه خستل شي. اگر چن په دوه کې خو دوی دا تړون هم کړی چې مونږ خز ته حقونه ورکو، نو دوی هغه خپل په وعده باندې ونه درېدل. نو اروپای ټولنه زه فکر کوم چې داسې ډېر ټینګار پینه کوي، فقط په سطحي ډول دغه سی یو یادوري ورته کوي چې هغه به هیڅ نتیجه نه ورکوي.
بله مننه. یو لنډ د ماخلو بیا په پروګرام ته دوام ورکو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
سویلا جانی، زه غواړم پوښتنه چې په اروپا کې خو په اکثرو هیوادو کې ګورو چې ښځې مشران دي، پراس کې دي، په خپله اروپایي ټولنه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره همدارنګه د اروپایي کمیسیون او ګڼ نور څوکۍ او مقامونه د ښځو په لاس کې دي، کایا کالاس، اورزلا وندرلاین او ګڼ نور. فکر کوي چې دغه قدرتمنې ښځې چې په نړیواله کچه باندې د اروپا په ساته او بیا په نړۍ کې ډېرې ځواکمنې بلل کېږي، د افغان ښځو په ارتباط باندې ولې څه نه کوي او تر اوسه پورې داسې جوت اقدام چې تمه ترې کېږي نه دی کړی؟
دا پوښتنه موږ ټولو ته مطرح کېږي او ځواب ورته نه لرو. وګورئ، کله چې د طالبانو د راسېدو وروسته، یعنې د حکومت په واک باندې دوی د کېناستو وروسته، باید مکتبونه مثلا د حمل په میاشت کې د حمل په دوهمه نیټه یا د وري په دوهمه نیټه پیل شوي وای، دفتا مکتبونه بند شول او نجونې په ژړا او بېرته خپلو کورونو ته لاړې او یوازې تر شپږمه ټولګیو پورې اجازه ورکړل شوه. په هغه وخت کې طالبانو خپل استقلال وړاندې کړ. د دوی استدلال دا و چې موږ ته د مکتبونو د مصارفو د اجرا کولو په خاطر یونسکو پیسې راکولې او دا پیسې نه دي رارسېدلې، په دې خاطر موږ مکتبونه بند کړي دي. دغه کیسه اوس هم روانه ده، یعنې واقعا نه یوازې د جمهوریت په کلونو کې، د هغه نه مخکې هم د افغانستان ته، د افغانستان د ښوونې او روزنې لپاره د یونسکو د خوا مرستې کېدې او دا مرستې اوس نه کېږي. او دغه راز مثلا په ډېرو ځایونو کې، که د مثال په ډول د پکتیکا ولایت راواخلو، د شرین ولسوالۍ راواخلو، هغلته د نجونو مکتب فعاله و، د نجونو لیسه وه، د هغې لیسې نه نجونې فارغې شوې وې چې په پوهنتونونو کې امتحانونه ورکړي وو او کامیابې شوې وې. نن ورځ هغه مکتب تړلی دی. یو خو دا دی چې طبعا د حکومت پریکړه ده، بل دا چې هغه هیبات چې دغه مکتب یې تر قانونیت لاندې نیولی وو او د دې مصارف یې ورکول د سویډن هیبات، هغه مرسته نور نه کوي. حد اقل تر شپږمه پورې د دغه ښوونځي سره مرسته نه کوي. دا یوازې سویډن هیواد نه دی، دا یونسکو ده، دا ډېر نور هیوادونه دي چې په هغه وخت کې د نجونو مکتب
بله فکر کوم د سهیل ازغری تلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې ورسره خبرې وکړو. البته اوس حسینه روفی د خزو د خونو فعال له موږ سره وصل ده. اغلی روفی ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که زما غږ تاسو اوري، موږ د خزو په ارتباط باندې په دې اوسني پروګرام کې زما غږ د پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په مادرید کې تیرونی ولسی محکمه جوړه شوه چیرته چې ګڼو افغان خزو فعالانو پکې خبرې وکړي. داسې ښځې هم وي چې د طالبانو په زندان کې زندان تیر کړی وو او د خپل حبس ترخې تجربې شریکولې او دا چې څه ظلمونه او تاوتریخوالی ورسره شوی و دا یې ټول وویل. او دوی غوښتنه کوله چې د دغې محکمې شواهد مستند شي او نړیوالو بنسټو او ادارو ته ورسول شي څو د ښځو د حقونو د حقاق په برخه کې مرسته وکړي. پوښتنه دا ده چې واقعا فکر کوي دغسې غونډې چې پخوا کمې وې او اوس کرا کرا زیاتې شوي دي، دا موثرې تمامېدای شي که څنګه د افغان ښځو سره مرسته کولای شي؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله په دې جواب کې داسې ورکړم چې داسې غونډې مونږ په دې سالو تقریبا 15 کالو کې ډېرې لرودلې. ولې دا غونډه د دې خاطر وه چې هغه ښځې چې د طالبانو د خوانه شکنجه شوې وې یا سبي لیدلې وو، دې د نن رالل د هغې پالۍ شهادت ورکړه او دا محکمه مونږ په خفال نیسو. ولې زما عرض دا دی چې مونږ او تاسو باید کوشش وکړو چې جهانین چې داسې محکمې دایروي شي، یعنی زمونږ غږ اورېدی شي. مونږ څلور کاله په افغانستان کې مثلا تظاهرات وکړل، شکنجه شو، دا اوس مکتبونه دا پوهنتونونه د جنکینو مخ باندې خځې کامل اندې اجتماعنا اس شوی دی. ولی جهان یو عملی پریکړه نه کوي چرته دی د خزو د حقوقو بنسټونه چرته دی، یعنی دغه هغه دی هغه ګلی دی هغه ککتونه دی چې مونږه فعالین د خزو چې څه په بهر کې او څه په افغانستان کې، یعنی دا پښتنه کو. ولی دغه سي محکمه کې دایری شي واغه خځه چې شکنجه شوې دي، یعنی مستند وخې نړیوال لګر چې نړیوال زمنګ په ټولو د ژوند په اغه ظلمونه او ستمونه واغه محدودیتونه چې په افغان خځه په افغانستان کې وځ شوې دي د دنیا خو اگادي. نو یو خاله نړیوال منګه شکنجه کوي، بل خاله له سور پر شاو دغه سي محکمه او مجلسونه لاله دایره او زمنګ غاګ، یعنی غاګ جک شوې دي ډیر په په نورو نورو نحو باندې د افغانو خزو د افغانو مېرمنو. ولی خبره دا ده که چیرې عملی ګامونه پورته نشي، زمونږ مکتبونه به همداسې تړلي پاتې شي، زمونږ پوهنتونونه به همداسې تړلي پاتې شي او ښځې به په نحو باندې د اجتماع نه په کامل ډول اسب کیږي. نو عملی ګامونه پکار دي.
بله مننه کوم آقای روفی. آقای سادات، یا بله پوښتنه مطرح کیږي چې د اروپا په لاس کې څه ابزار او وسایل شته چې وکولی شي د افغان ښځو د اخونو په برخه کې استفاده کی او په طالبانو باندې فشار راوړي؟ څه ابزار فکر کوي چې لري دوی؟
زه د څه فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو په لاس کې داسې ابزار شته چې کولی شي د مېرمنو سره د انجنونو خزه سره د هغې په واسطه باندې مرسته وکړي. مثلا کولی شي هغوی ته یعنی یو محدود تعداد تحصیلي بورسې برابرې کړي، یو تعداد چې مثلا نشي کولی یعنی په بورسیو برابر شي یا په خپل هېواد کې زده کړې وکړي، دوی ته آنلاین زده کړې برابرې کړي او یا هم دوی ته داسې شرایط برابر کړي، کنه یعنی مالی یا اقتصادی دا شرایط برابر کی چې هغه وشي کولای خپل د نور آنلاین کورسونه تعقیب کی یا پوهنتونونه تعقیب کی. البته دا د زده کړې په برخه کې وایم، د کار په برخه کې هم دې سوال شي چې کاري فرصتونه ورته برابر کی د هیواد نه او همدارنګه ک ورته مثلا د هیواد نه بهر دغه امکانات برابر کی. دا هم ډیره ښه وسه ځکه دا خلغه یو تعداد خو به لږ مرسته وشي که ټول ته ونه شي کولای. نو هغه لږ تعداد چې ډیر یعنی درس ویلای یا
د ماستری او دکتورا تر کاشو پورې درسونه ویلي همدغسې په کور کښې ناستې دي، له زده کړو له هر څه محروم شول، له کاروبار نو کولی شي دوی ته د اقل کاري فرصتونه برابر شي په آنلاین توګه، یا تحصیلي فرصتونه ورته برابر شي، یا مالي مرستې وکړي چې ډایرکټ هماغه ښځو ته ورسېږي. نو زه فکر کوم، او بل دا چې د طالبانو سره یعنی داسې مخامخ کښېني، مجلسونه ونیسي، یعنی هغوی نه وعده واخلي د ښځو د حقونو په تړاو، ځکه هغوی سره مثلا دوی داسې په عملي توګه ورته ووایي چې دغه کومه مرسته چې مونږ تاسو ته کړې دا باید په عملي توګه ښځو ته ورسول شي، او یا هم یعنی کښېني بالاخره د هغو نه د مشکل پوښتنه وکړي چې اخر څه مشکل دی چې تاسو دغه ښځې نه پرېږدئ کار ته، وظیفې ته، دندې ته، اخر ستونزه څه ده؟ زه فکر کوم د دغه خبرو د طریق نه، او مالي مرستو له طریقه، او د فرصتونو د برابرولو له طریقه کولی شي اروپایي هېوادونه زموږ سره یو هدف ونې مرسته وکړي.
مننه کوم اغلی سعادت. اغلی سویلا، ستاسو ټلیفون روخ شو بیا خوشبختانه، کولی شي خپلې مخکینۍ خبرې دوام ورکړي، یا زه به بله پوښتنه هم مطرح کړم، هغه دا چې د اروپا په لاس کې څه وسایل او ابزار شته چې وکولی شي په طالبانو باندې استفاده کړي او د افغان ښځو سره مرسته وشي په واقعیت کې؟
بله، زه به خپلې مخکینۍ خبرې یو ځلې تر اخره ورسوم. هغه دا چې یعنی په دغه برخه کې چې هغه څه مرستې د نورو هېوادونو او نړیوالو خیریه سازمانونو لخوا روانې وي، هغه ټولې قطع دي. دا په لومړي سر کې د طالبانو استدلال وو چې په خپل وخت ورته ځواب ونه ویل شو چې حداقل دغه بهانه حل شي او ورته وښودل شي چې دغه دی اوس هغه څه مرستې دوام لري او تاسو کولی شي چې د معلمینو معاش او دا شیان واخلي. په وروسته کې موږ وینو چې اوس معلمینو ته معاش ورکول کېږي 5000 افغانۍ یا 3000، نه پوهېږم په دقیق ډول چې څومره دي، خو په وروسته کې کم شوی هم دی. یعنې معاش ورکول کېږي په هر صورت، خو ښه به وایي چې د مکتبونو دروازې خلاصې وایي او دغو معلمینو زده کوونکو ته زده کړه کړی وای، تدریس یې کړی وای. بله خبره همدا دا چې یعنې ستاسو د وروستۍ پوښتنې ته که راشم، هېوادونه په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي، په هغه ډول چې ښایي خپلې هڅې نه کوي، په پیل کښې هم ما وویل چې هر هېواد خپلو ګټو ته ګوري، دوی دلته خپلې پالیسیانو ته ګوري، خپل سیاست ته ګوري، او زما په نظر د نړۍ اکثریت هېوادونه له افغانانو سره، د افغانستان د وګړو سره، د افغانستان د ټول نفوس سره دوه ګونی برخورد کوي. افغانانو ته خپل د وطن اوسېدونکو ته یو څه وایي، اما د طالبانو سره په بله روان دي. یعنی هغه ګټې چې د دوی دي، که هغه خوندي نه شي نو دوی ته د افغانستان خلک اصلا مهم هم نه دي چې څه ورته کېږي، څه ورته نه کېږي. دا چې ډېر کسان یا ډېر سازمانونه د افغانستان د ښځو په باب غږ پورته کوي، دا د دوی حکومتونه نه دي، بلکې دا هغه سازمانونه دي چې دوی همیشه یا د ښځو دپاره غږ اوچت کړی دی، یا د بېوزلو دپاره غږ اوچت کړی دی، یا د انسان د حقونو دپاره غږ اوچت کړی دی. یعنی دا موږ باید سره ګډ نه کړو، که موږ واضح وګورو تر اوسه یو هېواد هم نه دي ویلي په رسمي توګه، یعنی د دوی حکومت ویلي وي چې په افغانستان کې څه روان دي او دوی باید څه ډول مرسته وکړي یا څه ډول حرکت وکړي چې دې ته بدلون ورکړي، بلکې یوازې خیریه سازمانونه دي او د ښځو د حقونو مدافع سازمانونه دي چې غږ پورته کوي. دا دواړه ډېر سره تفاوت لري. سازمانونه عملي او اجرایي توان نه لري، صرف هغه وخت دوی توان لري چې یو څه پیسې راټولې کړي او په یو برخه کې د مرستې په توګه یو سازمان یا په افغانستان کې یو ښوونځي ته یا د ښځو په برخه کې چا ته ورکړي، نور دا شی نه دي. او که خپله افغانستان ته راشو، نو په افغانستان کې موږ ډېرو شیانو ته ضرورت لرو. سمه ده چې طالبان په واک کې دي او د هغو سره ډېر کسان موافق نه دي، ولې دغه هېوادونه هم چې ویني په افغانستان کې نسبي امنیت رامنځته شوی دی،
دوی هر څه ختم بولي. حتی د مهاجرینو په پریکړه هم دوی اوس بدل کړی دي. په اول کې ویل کېدل چې هر افغان مثلا په دغه هیواد په المان کې چې زه ژوند کوم، کله چې مهاجرین راغلل دوی ویل چې د ټولو افغانانو په اړه به د دوی د دوسیو په اړه به پریکړه وشي، چې هر مهاجر په درې میاشتو کې د مهاجر په صفت دلته یا د پناهنده په صفت ومنل شي او د امتیازاتو نه ګټه واخلي. اما ورو ورو تر یو کال وروسته او اوس خبره دې ته رسېدلې ده چې دوی د افغانانو نوم په پارلمان کې اخلي، د آلمان مشران، د ګوندي مشران هم د افغانستان نوم په دې اخلي چې موږ باید افغانان بیرته افغانستان ته ولیږو، او حتی د طالبانو استازی یعنی ډیپلوماتیک استازی په آلمان کې منلی دي چې په دغه پروسه کې د دوی سره په تعامل کې مخته بوسي. نو په دې خاطر بیا هم وایم چې هر هیواد ته د خپل خپلې ګټې مطرح دي، او د افغانستان په باره کې هغه څه چې ښایي، هغه څه چې موږ توقع لرو، او هغه څه چې ویل کېږي نه مرسته کېږي او نه ګرځي په فکر کې کېږي.
مننه کوم اغلی سویلا اصغری. اغلی حسینه روفی، له تاسو هم پوښتنه کوم چې فکر کوئ د اروپا په لاس کې به څه وسایل او ابزار چې وکولی شي استفاده یې کړي او د ښځو د حقونو سره مرسته وکړي په افغانستان کې؟
تاسو ګورئ چې عربستان سعودي کنه ډېر محدودیتونه په ښځو وځو، ولی همدغه اروپایي ټولنې وي چې هغه دلای مثلا وویل چې تاسو د ښځو حقونه باید د اجتماع او د حصر په وخت باید تاسو تعین کړئ. اوس ګوره چې په عربستان کې ښځه کوي شي چې درایفو کې جابو کې هر چرته لاړه شي آزاد، یعنی یو اسلامی مملکت ته چې منشا د اسلام د مغزینه راغستل شوی ده. په گاونډي ایوادونو کې ایران دی، پاکستان دی، تاجکستان دی، لری نیوزو، دلته اسلامی مملکتونه دي، ولی خزه خپل ټول هغه حقوق چې د اسلامی نړۍ نور خزه لري هغه نه برخمنه دي، ولی د افغانستان خزه نه لري. اروپا ټولنه فناوي یو دوګونی سیاست لري د خزه په مقابل کې، بخصوص د افغانستان د خزه په مقابل کې. کدی د وغواړي دانن شپه ته د لویم چې په سالي رښتاتو کې زمنګ په هواد کې بعد د مکتبونو د پانتونونو او د خزو د دندو ټول امکانات برابر شي، ولی دی دونه غواړي. یو خانه منګه شکنجکه او بل خانه به دی جګیږي د زمنګ د حقوقو نه، مثلا وای چې دفاع کوي باید خزي مکتب لاله شي، خزي باید کار وکړي، خزي اجتماع کې فعال وسی. اروپאי ټولنه ډیر حق وی شي چې په طالبانو فشار راوړي، چون تاسو پېږی چې طالبان د سي مفت نه راغلي دي، طالبان د همدغه په مشوره راغلي دي. د دوحه کې په میز باندې تعهد وکړ چې منګه د خزو حقوقو او مکتب او تعلیم او صحت او ټول هر آباد اجتماعي له منګه توجه کو، او خځه بدا پیره د اول دورې غوندي یعنی په کور کې نه ول شي. ولی متاسفانه چې طالبانو په دې وادو باندې خپل وفا و نه کړه. طالبان یو افراطی چې د دین او د اسلام نه سو استفاده کوي، ایګټ اخلي او هغه په خځو تطبیقي. بنان زما د اسلامي وادونو نه او د اروپאי وادونو نه دا هیله لارم او دا پیغه کوم چې باید په طالبانو فشار راوړي، چون طالبان خپل نه غواړي چې د خزو حقوق ورکول شي او هغه د افغان مرمنه بنا په فشار راوړي، او د دې د له ان کی او د دې د مجبورې کی چې د خزو حقوق چې فعلاً په افغانستان کې د واکم دی باید ورکول شي، او زر تر زر هغه خپل ټول اجتماعي او اسلامي اكونه چې دی هغه باید ورکول شي.
مننه کومه. آقای سادات، یو بل مسله غواړم مطرح کوم چې څومره مهمه ده دغه سی غونډې او د افغانستان نوري خزینه فعالان یا د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې کوم ماموریت د ملګرو ملتونو د ټول سره همغږي ووسی چې لا په واحد غږ باندې خپل نظر نړۍ ته ورسوي. اوس خو خال دا هڅکیږي او دا یو غونډه وا چې یو نمونه و نوري غونډې هم کېږي، مګر منسجم نه دي. فکر کوي چې انسجام څومره مهمه ده او څومره بلا دا غږ تقویه کی؟
څنګه چې زه فکر کوم چې هر چیرته چې اتحاد او اتفاق وشي حتما نتیجه ورکوي. چې چیرته هغه اتحاد او اتفاق د ښځو حقونو لپاره وشي، چې چیرته هغه د هیواد د یووالي لپاره وسی، هر ځای کې چې اتفاق او اتحاد وسی هغه مثبت نتیجه ورکوي. حتی که د زموږ په هیواد کې هم ټول سره یو لاس شي، زموږ په هیواد کې هم ټول غږ اوچت کی، په افغانستان کې هم دغه مشکل حل کېدلی شي. یعنی که زموږ خلک ټول د حکومت په وړاندې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي، زموږ ټول نارینه یعنی اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، نو د ملت زور څوک نه لري. ثانوي صاحب، که چېرته اتفاق او اتحاد وکړي، زه په دې ډاډه یم چې دا حتماً یو رنګ راوړي، یو مثبت رنګ راوړي. او څومره ښه چې دغه اتفاق او اتحاد مثلا له هیواد نه بهر نور سازمانونه او نورې غونډې جوړې شي، همدغسې سازمانونه جوړ شي چې زموږ د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړي، عملي کړنې ترسره کړي، او زموږ ښځې هم آهسته آهسته دا جرأت پیدا کړي چې خپل حق غوښتنه وکړي، او همداسې نړیوال هم زموږ تر څنګ ودرېږي. خپله د افغانستان خلک، خویندې وروڼه، یو لاس شي، یو اتحاد شي، او د حکومت پر وړاندې یعنی د دغې مخالفې کړنې پر وړاندې چې نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي یا کار وکړي یا حقونه یې تر پښو لاندې کېږي، زه وایم حتی زموږ خپله ملت بسونه کوي که ټول یو لاس شو. نو څومره ښه ده چې دغه نور سازمانونه هم یو ځای شي، منسجم شي، سره غونډې شي، همداسې ښځې خپل غږونه پورته کړي، همدغسې نور زموږ ورونه یې تر څنګ ودرېږي، همداسې نورو هیوادونو کې غونډې ترسره شي، تر څو چې دا زموږ غږ، د زموږ د ښځو غږ دومره یعنی قوي شي چې ټول دې په دې فکر شي چې دې ته باید عملي بڼه ورکړل شي، چې یعنی نور دا چې فقط خبرې کوي په دې څه نه کېږي، نور ټول دې فکر کې شي چې عملي بڼه ورکړي. او دا یو واقعي خبره ده که چېرته غرب وغواړي او یا هم امریکا وغواړي، شاید په یو ورځ کې زموږ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، یو ورځ کې ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي. خو دا یو واضح خبره ده چې دا تړون دی، یعنی دا هغه خبرې دي چې دوی خپل په منځو کې کړی دي چې دا مکتبونه نه خوشی کوي. کنه د مکتب او د پانتون خوشی کول حکومت غټه خبر نه ده، و که اسلامي چوکاټ برابرولي د یو هفته د دوه هفته د نهایت یو میاشت اسلامي چوکاټ ورته برابرېږي، خو زه هر څه برابرېږي. مهم دا دی چې موږ یووالی ولرو، اتحاد ولرو، او ټول سره یو ځای شو، تر څو موږ وشو کولای دا خبر په حکومت باندې وقبلو چې ښځې حق لري او دا حق اسلام ورکړی دی، او موږ او تاسو یې نشو اخیستلی.
بله، مننه کوم د تاسو له اشتراکه. اغلی سوایل ازغری، اخر کې بل تاسو هم د پښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې دوی سره منسجم شي. مثلا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپورټر لري چې هر کال خپل راپورونه وړاندې کوي، اما له دغه نورو خزینه فعالانو سره د کله هم لنګدې یا لیدل شوې نه ده، یا په دغه شکل پر رسمي شکل باندې اقدام نه دی کړی چې د خپل دغه خزې د راټولې کړي وای. یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې څومره دغه انسجام مهمه دی دغه سی په دغه سی مسله کې.
اول خو مونږ دغه محکمه جریان ته وګورو. دا محکمه قانوني ځواک نه لري، یعنی کوم مجازات نه پر عمل کیږي، خو مخه ایدا ده چې شهادتونه راټول کړي، مستند یې کړي، نړیوالو ارګانونو ته وړاندې کړي، او دغه راز بیا د عدالت غوښتنې لپاره باید بنسټ جوړ شي. دا دلته کې تاسو دا محکمه تعقیب کړي او پکې یوازې خبرې اورېدل شوي، او په دې کې هیڅ نوې فیصله د چا په باب نه ده شوې چې مثلا په پلان کې میرمن باندې په دغه سي حالت راغلي دی، یا ور باندې دغه سي ظلم شوی دی، نو د دې سزا دا شي ده، بلکې صرف دا شواهد راټول شوی دي. او کله چې بیا دا داسې یو بنسټ جوړیږي چې په هغه کې واقعا هغه محکمه چې اجرایی قوت ولري، بیا هغه بله خبر ده. بشری حقونه هم د ملګرو ملتونو سازمان یا نور بنسټونه د دوی وظیفه سره همدا د راپور جوړول دي، او دوی یو هم اجرایی قوت نه لري. په دې خاطر د هغوی نه مستقیمه توقع کیدای شي دوی په خپلو برخو کې په راپورونو اخته دي چې په افغانستان کې دوی څه کړي دي، یا څه شی شوي دي، څومره دا حقونه تر پښو لاندې دي، څومره دا مخصوصا باندې منفی بڼه یې زیات راپورونه جوړېږي چې چېرته او څه ډول دا حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دوی اجرایی قوت او توان نه لري یا اجرایی قوه نه ده چې وکولی شي په یوه برخه کې عملی اقدام وکړي.
بله مننه کوم اغلی سوال د تحصیل ګډون او نظریاتونه. اغلی رؤفی تاسو په آخر کې وخت درکو ک ورستې خبرې څلره مهرباني وکړئ.
ډیره مننه. په دې شرایط کې چې موږ د دې پنځه کلنې د طالبانو واکمنۍ لپاره رسیدو زمنګ د خوځو اتحاد او همبستګي ډیره مهمه ده، اړینه ده. متاسفانه چې په افغانستان کې کې خزې تظاهرات او کې غږ جکې امکانات ډیر کم دي. طالبانو د خانه خطر سره مواجه دي. ول موږ هغه مرمنه چې بهر یو موږ کوي شو چې خپل आवाज جکو د غسمه محکمې د غس جلسې او د غس تظاهرات باید په ټوله نړۍ کې ولرو ترسو نړیوال زمنګ موضوع لا متوجي شي او په طالبانو فشار چې زمونږه کوکو کولا باید نور جدي رسیدګي وشي. ډیره مننه تاسو کول.
بله مننه کوم. د ازادي رادیو د از ما حق د پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې مو په دې باندې بحث وکړ چې تیرونی په مادرید کې د افغان خزو د حقونو په اړه د ولسی محکمې په نوم غونډه وشوه. دا غونډه درې ورځې روانه او پکې ګڼو خزینه فعالانو او هغو خزو هم اشتراک کړی و چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی و او دوی د طالبانو د زندان ترخې تجربې او د طالبانو د ځواکونو ناوړه چلند او تاوتریخوالی شریک کړ او ویل چې دوی باندې څه بدې ورځې په هغو زندانو کې تیرې شوي. دوی د عدالت غوښتنه کوله او تمه ده چې دوی د شهادتونه په مستند شکل باندې نړیوالو ارګانو بنسټو ته وړاندې شي او د هغه په رڼا کې نړیوال بنسټونه د افغان ښځو د حقونو د احقاق لپاره خپلې هڅې لا چټکې کړي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو واورید.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.